په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ځینې څرګندونې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خبرې کړي دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي، بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي نه ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري. د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1958 او 1964 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې یوازې د غلې دنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ ترسره شو دواړو لورو د دواړخیزو اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیزې سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامال مرستیال اندریکا ریټویت سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړې. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې د یونا مالم رستیال سره وکتل، خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویس تېرونۍ سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پوځ د غزې په شمال کې پر یوازنی دو فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرون سهشنبه وویل چې ځواکونه یې هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرائیل د سهشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړې چې د غزې په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. د اوکراین هوایي ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د لمنځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هېواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره الوزول شوي وي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اډیسا، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوي او 13 له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تیره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي، خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
س سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د شفیق هارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت بیرته ستانه شوي، په زرهاو افغانان ورسره له هیواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هیواد وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هیواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال نور محمد آریان، له افغانستان راسره هر یو خیبر حیات او شاهد الله، دا دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تګ په لټه کې دي، او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحیدالله امیری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات، که په پیل کې تاسې ته راشو، له تاسې وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي، تاسې یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه لومړی تاسو ته، بیا ټولو میلمنو ته، او د ازادي راډیو لارې ټولو اوریدونکو ته، څوک چې زموږ غږ د هیواد په ټوله نړۍ کې اوري، خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هیواد څخه ځوانان د بیلابیلو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکاری زیات. کله چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګه اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به په خپل هیواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخام دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هیوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو، یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرنیو هیوادونو ته په تګ باندې مصرفوي، په خپل هیواد مصرفوي، ممکن دا یو سوال واوسي د دوی لپاره. دلته بدله کې خلک یو باسواده طبقه ده او یو بېسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوا کومه دنده درلوده، اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هیوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي، دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. چې او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې دې ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه، یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي، تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هیواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000-20,000 ډالر سرمایه گذاري وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي، او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هیوادو ته زړه ښه کوي. خارج هوادو کې خو د تکاری فرصتونه ډیر دي او د دوی د سرمایه د خوندیتاب تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تلل، یا داسې هیوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ وروړل دي، چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه، رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالوي، یا مثلا چوکیداری کول، یا نور برخو کې کار کول سره لدی چې دوی لوړې زده کړې لري، خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا دغه ځوانان چې له افغانستان وزي فکر کړی ده چې دلته کار ستونزمن ده، دلته ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کوي، کاغذ دلته کې مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده. نو تاسو فکر وکړئ، لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړۍ او د ګلکارۍ لپاره به ته یو چاته ورځې او ورته به وایې چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړې کې ما ومني، او کله چې هغه ومنلم سي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې د ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دا 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کوم مشکلات تر رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کړي، خپل د کورنۍ ستونزې په حل کې مړه ژوند پیو کړي، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چیرته دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه ته کاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغوی چې د خپل کور ته راواله کوي نو دې نه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړېږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې و چې لس دقو لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دی ودان چې راغلی او د افغانو ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکوي، او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي، یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کسویس یو داسې یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي د دوی ستونزې راسره شریکې کړي. ور به شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی دی او په قشقیل او باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان، که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لندو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقیل او چراغلی د راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشئ، تاسو ملما د ستړي مشي ټول اوریدونکو ته ز ستړي مشي وایم. او رښتیا هم چې ز دا مهال په آلمان کې برلین خار کې ما، او د افغانستان د خو سولې د تړې ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده ټول ل سیر لای پایل کما ک شارټ کټ وایم په دې دافور
ک پلان را ته وای، ځکه ملک څنګه چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخته کېږي، یوازې کار را واخلو، زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د ښځو پر کار بندیز لګیدل، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي، او نارینه او توظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځای کې د کار بار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکولای شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، قاچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قاچاقي لارې په اړه راته وایاست، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلې، څومره پیسې مصرف شوې؟ لنډ راته وایي.
کاش ما نو رښتیا د کچاک لاملو هم نړی چې فقط بیکاری ده او وترحال
اریان صاحب موږ ستاسو غږ سم نه لرو کلګ موقعیت تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي
اوس څنګه شوه نه خو
مهرباني اوس اور
وایم چې د وطن پر خود په نه لاملونه لري فقط غربت هم نه دا سیاسي تعاملات کوم راوته شوی دي دا هم لوی لامل دی چې ک لوی اکثریت نه وي نو نیمایي افغانان لري خپل هم وطن پر خود لای دی چې نور هیوادونو ته لړ شوی دي او د سره په څنګه بیا نو بیکاری او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لاملونه دي کدی شي چې خلک نور هیوادونو ته سفر د مخه کوي زموږ په ژوند کې هم دا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسنی نظام چې دغه دی یعنی د زنانو یا د زنانو برخه خاصه د اجازه نه ورکول کیږي نو زه هم د ماشومان او پلار یم چې بچی مې د کیږي په نوم سره پنځم سیم کې دا سات کال کوم بلاړ شي نو زه مجبور یم چې د مغه د خژوند لپاره نور هیوادونو ته لاړ شم هم سیاسي تحولات کېدای شي هم د ماشومان زده کېدای شي پاتې شو لاري
شاهد الله تبار شو شاهد الله که تاثیر ته وایست تاسو هم د خیبر په څیر باندې ورته ستونزې لرئ او پاندې لټه کې استئ چې له هېواده ووځئ که نه ستاسو بله څه ستونزه ده یا د زده کړو لپاره غواړئ چې له هېواده ووځئ
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم چې ټول روغ اوسئ څنګه چې تاسو وویل زه هم باندې هڅه کوم چې له هېواده ووځم او پلان لرو دا چې څنګه کینی ورو ورو ویل چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاریان دي خو زه به عمده دلیل وایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډېره ناامیده شوي دي اول زه خپله هغه په دې چې مثلا زما اوس زه لیسانس یم ما په دوه رشتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي او نیمه لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته ده اغه کوم زمون حق چې دا کوم چې زمون حق جوړیږي هغه بل تور کول کی د کور سر پر سیر بغاړه دا یو وخت می خوینه را سره وی او څه هغه په حساب دا هغه را سره روانه کړی او څه به زو منو د کور هغه چا چې کوم یو مشکلات چې کوم هغه تر یو حد حلو هغه باندې زو لګی دا انجوګان سره وی زمون خوینه دی باندې زو لګی دی انجوګان باندې شو دی په کور شنو کور ټول سر پر سیر ماته را بغاړه شو کارونه نشته په حساب کښته دم لکه څنګه چې مشتو ویل شو محدود دي هغه چا د پاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر دم موږ دومره نشو ویل چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کړو نو هغه عمر پیسې به چیرته ورکول شي دا غلط ده بل لته ده چې دلته بیاړي کولم دي نو هغه باندې زموږ د کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چاره کې د کوم مشکلات چې دي دا نه حل کیږي نو دا غیلت ده چې ما دې ته غاړې خېده چې د هیواد او زما کار سخت وي که هر هر رقم حالت راځي زه به غاړه ورکړم ټول ژوند په ټول کې ورکوم او له هیواد به ووځم
مشاهده لا جن تاثیر سره اوسې غبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې دغه سفر چې تاسو پیل کړای و څومره وخت وګت شو د لارو د سختو پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري چې دام له هواد ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا
خوري او او میرا باندې
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته زوای ما چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سنلې تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستې وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته درته یې کیږي کولار ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دا غدا چې یعنی موږ د تاجکستان لاله راغلو د روسیا لاله ری د دې ځای ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلیو نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړی و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپل حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به د دوی پیسو کیږي په دوی پیسو کیږي اغه سرباز به سواده سرباز به وستا حیثیت وردنه لای معلوم چې ته څه یې ته څه کارا نه نو وهل شتا ټکول شتا پسپیو داړل شتا شکنجه نه حیاتار شتا لوګي تند خو یعنی مقدس وب پرې د خورې څکلې وی چې زموږ پلارونو موږ ته مخ یاد وری کوله چې موږ په خوا وختونو کې چې څاګانې نه وي برمی نه وي موږ داسې اوبه څښلې چې د چینجي به ورسره ګډ وو د هغه د ګاچ ټیکرا یا کتره به موږ پرېښوده موږ به استفاده کولې چینجي به پورته پاتې شول موږ به دا اوبه استفاده کولې خو ما په همدغې کرن کې په دغې یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څښلې دي چې د باران اوبه به وي زوړي وبي ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چینجي هغه دي پکې اخته دي ژوند پکې کوي موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه دا به مو ترې ډاکول نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل چینجي به یې پورته پاتې شول دغه اوبه به موږ استفاده کولې نو دې کې بیا چانس خبره ده د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې ځکه انسان چې موږ تاسو په ټولنه کې وایو چې انسان د ګل نه نازک دی لکاڼي کلک دی که نه که دا اوبه د په معده په هماغه ځای کې هم بعد ولګېدې بس د مرګ لامل ګرځي ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي یعنې نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي ځکه نه موټر وي نه امکانات وي نه نیټ کار کوي دا ټول یعنې دا ستونزې کې شته نو ډېرې سختۍ مو تېرې کړي دي دا خو زموږ دغې بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختۍ دي هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پورې دا خورې یعنې هغه یعنې د حیوان لپاره یې په موږ په خپل هغه افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو داسې ځای نه ورته جوړوو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړي دي وخت تېري مو کړي ده څومره په سختۍ څومره لوږې تندې دا مو ګاللې دي نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي نو بیا خو د دوی خپل خوښه ده خو زموږ خپله تجربه دغه ده خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانانو وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلي یا دا تاسو چې رسېدلي خو موږ هم رسېدای شو دې کې هم شک نشته امکان ده ولري دوی هم راورسېږي ځکه موږ هم رارسېدلي یو خو چانس د دې هم ډېر کې شته زموږ سره خپله یعنې د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وویشل شو موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو بس همدا موټر د پولینډ پولیسو لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي بس هغه موټر یې چپه کړی وو زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو نور زخمیان وو دا ټول مسایل یعنې دا کېږي د دې نه مخکې تجربې هم شته زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوي وو د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو نو فریده خو دا ټول سختۍ ورکې دي
مننه آریان صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم به ځینې نورې پوښتنې هم دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي په دومره ځنګلونو کې شپې کوي او داسې سختیانه تیروي په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي که نه اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي وحید امیری صاحب تاسو هم ستړي مشئ بخیر راغلی له تاسو یې اورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او د ترکیې لار یو له هغو لارو ده چې زیاتره افغان ځوانان یې ټاکي چې اروپا ته پرې ځان ورسي ترکیه کې څنګه د وضعیت اوس هم د کډوالو در تک ډېر ده که کم شوی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ښاغلی فریدا تاسو ته ډډوالو ته او درنو اورېدونکو ته ډېره مننه چې وخت مو راکړ زه به ستونزې خو ډېرې زیاتې وي ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو ستونزې شته د پخوا په شان دې په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې خصوصا د ځوانانو او هغه ځوانان چې غیر قانوني دي د هغې د ستونزې شته خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم هغه لومړی په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې نو ما ته بهتره معلومات دی ملګري دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوهي پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شوو ځوانانو یا د لادرکه شوو ځوانانو ستونزه غټه ده لویه ده او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسېږي چې ما ځان سره یاداشت کړي دي نو تقریبا د پنځو سو څلور څلور نیم سو شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي کورنۍ ما سره په تماس کې ده بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کېږي کوم وهل کېږي د پولیسو د خوانه دا یو جدي ستونزه ده چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي او بل دغه په ایران او ترکیې په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دې راوړي دغلته خندقونه دي او دې خندقونو کې غورځېږي زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي همدغلته بیا د ترکیې پولیس راوړي دلته تبدلی د رقم تم راحل سر ته رسي ورته دا غین ورسته خاوه ته سپاري چې خپل هغه دري ته جدول تا وان خار کې هغه کما دره موجوده دا هغه دري د خپل تلما تقریبا د سټیکرو کې د شپګوسه او شاوخه کې قبرونه یې دلته د لادر کو ځوانانو چاغيب یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکل دي نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوالو چارواکي موږ غواړي او زموږ وطنوالو غواړي دغه د ډیپلوماسۍ باندې په رقم پلان چې رقم ډیپلوماټان چې کوم دغه د ترکی دولت سره باید د خبرو شریک کی او د دې په اړه کې باید یو لارې حل راو پېښ نور ستونزې خپله د ترکیه کې اوس چې هوا ډیره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي بیا هم ځوانان موږ خبرې وچی راځي راوړي او بیا هغه پاره ته دا کینه چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په وخت کې راوړي هغه نه تعداد نه ده خو بیا هم قاچاقي لارې هیڅ بندیدل نه لري او ځوانان راوړي دلته په ترکیه کې په داخله د ترکیه کې ځوانان ستونزې هم شته ځوانان ته کار نه پیدا کیږي کار ورته پیدا شي او ته چې افغان یې ما اسناد نه لرم کار ورته ورکوي ډیر شاخه کار ورته ورکوي کله ورته ماش نو ورکي یا کله وته مثلا زه نه پدې کېږي نو سېدو
امیري صاحب
نه لار سره
سره زما غوړې کوم دې موضوع ته تم شو زما دغه دوه ملمنو چې دوی دواړه غواړي چې افغانستان ووزي تصمیم هم دا ده چې دوی د افغانستان کې کار نه پیدا کیږي او د کار وجه ده چې دوی په افغانستان پرېږدي بل هیواد ته به کډوال کیږي په ترکیه کې کا افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا که کار ورته پیدا شي بیا هغه خلک پوښي د کار خاوندان پوښي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري هلته د برخورد پاره راته وایا او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیه نه نور روپې هیوادونه تلل شي کمال د بیا پات کیږي په دغه وضعیت کې
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هیواد سره وزي یا د اقتصادي ستونزو د وجه د خپل هیواد سره وزي او ځوانان د انرژي لري هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي ځکه د ترکیه اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه په خوښان به تر معلومات ټول ته ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده کار به یې کار ډیر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بیرته افغانستان ته لګي نو هیڅ چانس نه جوړیږي زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي په همدې سختو لارو لاړ شي د اوبو په لارو باندې لاړ شي د ځنګل په لارو باندې لاړ شي دلته هغه ځوانان پاتې کیږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه یو یا مثلا سیاسي کیس ولري دلته ورته پناهندگی ورکوي سازمان ملل نو بس خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیری تر هغه شي هغه کم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړي دا قبول شو د دې څخه لاړ شي نو دا دوه کټګوري ځوانان دلته راځي یا غي ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي یو هغه ځوانان دي چې دلته کې څونه ورکړي دی دلته پاتې کیږي د افغان ځوانان دلته خصوصا اوس د یو کال کې چې نه پاتې کیږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي
مننه کور ودان ژوندې اوسې بیرته به شاهد الله ته ورشو شاهد الله کته سره ته وای په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په خزو باندې دي هغه کار نشي کولای نارینه وسره هیڅ مرسته نشي کولای تاسو ته هم د کار زمينه نه برابر بیرته پلار کې مغسې ستونزې دي لکه څنګه چاریان یادونه وکړه او هم درنګ میری سبا یادونه وکړه چې اروپا ته ځان یې ژوند یا مرګ یا به ژوندې رسیږي یا به انسان برینو لارکی خو بیا د دغه ټول ستونزې سربېره کله چې څوک په قشقیم سفر کوي پیسې ورنغواړي د دې پیسو بندوبست بیا لکم ځای نه کوي د ته مصامدګی نه ولید دا پیسې بل کما کوي
مته څنګه چې ما مخکې وویل چې دا سه وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت د پاره څه نه وي چې مثلا څه خو څه راوړو خو دا د څه وضعیت چې د دې لپاره وایي ضروري دی ولای پیدا کوو کارو چې پلاس کې سنشته ده چې زه په لار شمه خو مثلا یو څه زمکه لرم یو څه دوستان چې دی واده کړی ده نو مجبور یم چې د وینه با کار اخلم او په دیو بیا خارج زمو سفر کوم ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزې ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه په خپل کور مشکل حل کړم شمه یا مثلا روم او دام نه چې زه چیرته جوړه ودرم دکان ودرم باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت ده په هر څه کې څنګهول دی ربړول دی یا ته انسان مجبوروي چې مثلا بیخي پروفیسیو کې باور وکړي دومره ځوانان نه امید شي او دومره هڅه څنګه راغلي کوم
مشکلات وي نو مجبوري څخه غاړه ورته کی تاسو ګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې ګورو تم اوریدلې ویلې مو دي زیاتره برخه ځوانان تشکیل وي دا ټول ځوانان دي او علت څه ده علت همدغه چې په وطن کې سخت شوي دي ربړول شوي دي تنګ شوي دي ازت شوي دي ته مجبور شوي چې هېواد پرېږدي دې کې به ډېر تعلیم یافته ځوانان دي کې به ډېر داسې ځوانان چې هغه په لوړه درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل زه په خپله تعلیم لرم تعلیم یافته یم دوه رشتو کې مې زده کړې کړې دي مګر وخت داسې راغلی دی چې اوس هغه تعلیم او هغه زموږ کوم زحمتونه چې دي هغې سره ونه نیو نه ور څوک ترجیح ورکوي نو غوره به همدا وي چې بل هېواد ته لاړ شو هغې عقل که نور هېڅ نه وي یو مینجمنټ خوال شته ده وصول خپل دشته د په وصول هو بجوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان سپ کتا سي تر شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ ذکر کړی د افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې د خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ول په اروپا کې میشتي تاسو په برلین کې ویني دوی چې له افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغلي چې دوی زده کړې درلودلې او په تېر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا همداسې کسان و چې هغوی ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار په پیدا کولو کې ورسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به داسې د کار زمینه د پرمختګ زمینه د تعلیم زمینه دلته برابرېږي که نه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکوي
لکه څنګه تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه پیدا کړئ دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیه دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبه دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه د لسان سند لرم دا اوس هم په دې ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت څخه بل ولایت ته ځم یا یو هیواد څخه بل هیواد ته ځم زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دا چیټه طبقه ده چې دا بي سواد هم دي ډېر کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نظم هغه دی انګلیسي ترجمه ته ترجمه جرمنی دغه خو ژبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونځ لرم خو په ماته ګوډه انګلیسي دوی بده نه پويږي چې خپل مشکل را پکې یعنی زور سره زم تور سره ز بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کثیر را وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه بد وي دغه انټرویو ته په کتو تا ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلن اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي خو ولې دا مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلې دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړي دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورکړي دا خلک مې لیدلې دي چې اته لس کلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکول زدل دشته تر یو کال پورې خو ته بیت پوسترګو دا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید زده کی اته تر دوو کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خوردل ته زموږ خال چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال وي هغه خلک خپل دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خال کې دی ډیر چیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کداغه کارونه موږ یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره هم ده چې کار نشته خو که کار وای په وطن کې موږ کړی وای نو وطن به موږ ګوله ګلزار کړی وای ځکه دلته ټول دا سختمنی کارونه دي شاکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد نه راځي ملګری خزه خوند یا فقط خزه وي یا فقط سړی وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه وتکونه ورته سپکوا ورته جوړوا سبا ته بیا بل شپه کې کوي بیا ورته سبق بیا بل شپه کې داسې مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېرې لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونزې مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د درش کلن عمر دی لومړی ځل مې چې دغه ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم ښه یو هدا کل دومره په انګلیسي ورسره کېږو وژباړه په داسې ورونه او ملګري شته یعنی که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بې سواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي هغه ټول چې لسان ست انګلیسي څنګه ته خاله هدا کل خپل ستونزې را پټولای شي خو دې دغه ټولنه د بیسواد خلکو لپاره به شي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې بیسواد هم راځي کوم سندونه چې راوړي غم دلته په درد نه دوا کیږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ما ته خپل سندونه په درد نه دی خوړلې خو بیا سہولتونه لکه د غورور چې ادوري وکړه نو بعضې برخو کې سہولتونه شته فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولی شي فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي د ډوډۍ پیسې دې نشته د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته او کورس ته یا مکاتیف دي دا مفت یعنی دا سہولتونه هم بیا شته د تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې گزاره کړی شي یو کال فرض کړه زه خپله یې اوس ژبه زده کوم نو دومره د جوب خرڅ هم راکول کیږي ډوډۍ هم راکول کیږي له اوسېدو ځای کرایه هم نه اخیستل کیږي دا سہولتونه هم شته دا هم ښه خبره ده
او دا بیا تر څو وخته پورې دا سہولتونه وي تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوئ دا غي نو وروسته به هم دا سہولتونه درکول کیږي کنه تر کله چې تاسو جرمني کې یاستئ او اسناد ترلاسه کوئ
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبه د کورس د خلاصون نه یو امکان لري دا غي بي ان سند ورته وایي هغه سند چې وخت بس دلته بیا کدا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي کرایه هم در نه اخلي بیا یو ورځ وزګار هم نه پرېږدي دا نن چې یعنی هغه سرټیفیکیټ واخیسته د دې جوګاشو چې په المان کې ته باید کار وکړي مزدوري وکړي پامغه ورځ د سوسیال نه معرفي کیږي جاب سنټر ته جاب سنټر د بس پامغه ورځ د توای خپل کار پیدا کنه یې ماته راشه کار درته پیدا بس نور منو کار کوي چې چرته د فابریکا کې پیدا کړو هوټل کې پیدا کړو کیمو دفتر کې پیدا کړو موټر چلول بیا څه سہولتونه چې بیا امکانات شته کار شته مقصد
مدنه کور ودان اریان صاحب تاسو ته راشو امری تاسو ته وایدا کوم افغانان چې هلته غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته د ترکیې نه ووځي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي دا په دې موده کې چې دوی دلته پات کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده چې غواړي ووځي په ترکیې کې پاتې نه شي
مننه خور زمانو امینی د تخلص نه وحید الله امینی په ډېری وخت سره تاسو امینی دلته کوم ازوانان دي هغه دلته ترکان پوي شي دي په دې باندې چې دوی راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراکین ته مدګی نیسي او ډېر تجیر دي ځانو باسي نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاته کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي او د اوسېدو ځای هغه کم ځایونو کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه د اوسېږي چې هغه د اوسېدو نه کم د صحي لحاظه هم د نور لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې اخته کیږي نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې ځکه د دې په همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره ځکه په دغه تېرو دوو درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته هم د بنگلاديش هم د پاکستان هم د افغانستان هم د عراق نه په دغه لار باندې راغله او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل د مهاجرو نیول په مهاجرو باندې چاپې وهل او مهاجر کمپونو ته وړل تقریبا درې کال کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې به برخلیک پراته دي یعنی کوم جرم یې نه دی کړی جرم یوازې دا دی چې په غیر قانوني لارو باندې راغلي دي سفر یې کړی ترکیې نو د دې د لپاره د وکیل نیول یا د دې د لپاره کیسونه حل کول دا هم دغسې پاتې دي کورنۍ ورته هلته منتظره ده په میاشتو میاشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وهي یعنی دا یوه ستونزه ده چې باید دلته چې کوم اسلامی امارت کم ڈپلوماتان دی کم خلق دلته په سفارت کې دی او کار کوي سفارت ته سپارل شوی نو دوی باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي د یونیسف سره د یونیسیار سره کم سازمانونه چې د مهاجرو په برخه کار کوي
امیلی صاحب په بخښنه سره چې ساسي نوم می غلطه خسته دغه کډوال چې داسې به سرنوشت دي څونه وخت کیږي چې دوی به سرنوشت دي او ولی خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې ولی ورته څوک رسیدګی نه کوي
باید رسیدگی ورته وشي. همدغسې زمونږ استاستاسو دغه ځوانان چې دغلته راټولي وو او ستاسو د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي چې باید په سم ډول باندې غږ زمونږ ورسېږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي، تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته، پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجې خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلی، یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي. په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبر یم او زه خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوهي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې، خپلوان مې دي یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یو شو چې دا لکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب. کور ودان شاهد الله، که تاسو راته ووایاست خبرې مو واورېدلې، هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب، چې کاغه ترکیه ده، کاغه جرمنی ده، پرځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان څه یادونه وکړه. که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول اړخونه دي ورته په پام کې نیولي دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا ته هم ځي بله ورځ، نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
مننه سیال صاحب، داسې نه ده چې موږ د هول ځمې غزمي ده او اخرې ده، باور په خدای وکړي. له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی ده، زه ډېر احساسات یم، یو رقم تشویش را سره ده. په دا نه چې زه به هلته وشم څه نشم، هېوادنۍ مینه ده. زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږدئ چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخته، بالخصوص په افغانانو څومره سختې، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلم، خپل خان خپل کوم خاک چې هغه مې مچې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندگی سخته ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي، نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي، زه به ضرور د مخامخا زه خوښ یم په دې اراده او په دې قسم باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، صرف پیدا کړو. ګډو ځایونو ته مې اپلای ګانې کړي دي، امتحانونه هم ورکړي دي، خو کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو دی مکه سبا چاته لاس ونیسو. هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خویندې مې کومې دي، هغه کومې هیلې چې دي هغه زه برآورده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرېنږدم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه پوره شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ، په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي. حتی تر انټرویو سر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنی نه ده ورکړې، کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده. هغه د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه خپل هېواد ته راشي، هېواد به جوړ کړو. هېواد به څه رقم جوړېږي؟ کوم تضمین شته؟ کوم داسې پلان شته؟ دا کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخ ته لاړ شي؟ ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته، کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به تر دې مشکو وي خورو؟ داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو، لارې کا وکړو. داسې یو وخت هم راغلی، خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستی اوس هغه څه نشته. ده هغه څه پسې نه وشو، زمونږ هغه کومې زده کړې چې کومې د هغه هېڅ بې معنا شولې. هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لري، هغه زمونږ په ځایناست. دا مې یو رقم دردونکی حالت ده. موږ بیا مجبورېږو، بیا مجبورېږو، ژبه
کچیر تا بیام وایم کچیر تا زمان کم خواست دی یا زمان پرشان نور دوانا دی بسو کچی روان یا همین تاقا نهادر کاری کی دی کم مشکلاتی دی اگر ورطا حل کریشی دی کورا لفتر نوانوزی وگرم سرد دی سرد دی چی دی زوان نبتا شویک شوی لات محدودتون نلگی دلی دی او لازوی دلی دی لانوانی دی شوی دی داسی ایت کم کم پرمختگ ندر آگلی اونا داسې کوم څه شي ویل چې مثلا ځوانو هڅه کوي چې په وطن کې کار وکړي او وطن ته پاتې شي او نه دي
مدن کور ودان شاهد الله تاسو به تر وګرځم روسي خبرې به مو اورم اریان صاحب که تاسو راته وایي تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ هلته د افغانانو بیلابیل ټولنې شته ځوانان سره راټولیږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي فکر کوي که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستانه راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي او ورسره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف یې چې ټاکلی تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي او دغومره سختې تیروي دا ټول دلته شته که نه شته
او فریده خورکۍ دا شیان بیا دلته شته د کوم هدفونه چې څوک وټاکي چې فرض کړه زه یا لیسانس ترلاسه کوم یا مسټري یا دکتري دا سهولتونه شته په المان برلین کې یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی درته وایي چې ار اورز دا کړه وکه هیڅ کار مکه وکه څه دا کړه وکه څه یو څه وګوړی چې یو څه وګوړی چې فرانسکا ماسترا کوم زه ډاکټرا کوم او زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي ځکه داس خلک شته چې بیګا هم زل یو ملګری سره ناسو مچ هغه مسجد دی خدای افغانستان مسجد دی هغه ویل چې ما اوس بلډونګ فایل کړه اوس بلډونګ دلته داس دل کپي و بار خو ته مسلکی زده کړې کوي کنه ویل شپږ میشتې مې مسلک فایل کړو ال ته وطن کې بس مشکلات پېښ شول پلار مې یو چا بغلو وته چولو نو هغه ډېرې پیسې وخت کوم پیسې مو چلرل هغه ته مو ورکړي ورته مو کارزم کړي هغه نفس ته ما ته ویل چې بس یو ځینی وسیله ته چې تبې پیسې راوګټ نو هغه و چې بس کرو اوس بلډونګ مې پرې خو د مسلکی کار بیرته اوس په کار لګیا دی نو زموږ استاد وطن کې غربت ته داس ملګری شتان دی ولان زموږ خپل ملګری اندي ولان دي چې د دلته راغلي دی دوی چا زمکه خرڅ کړي دا چا د میرمنې تلا خرڅ کړي دا چا موټر اخیستې دی په وخت اخیستې فرض کنن په 15000 اخیستې دی په دوه کړه دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم نو هغه ما خال چې بیا د اوس بلډونګ نه دی ژبه نه ز فرض کا حدا کل زما دا ګټ شته چې ژبه زده کوم دا سم ملګری چې به دې ژبه منځ ده کوي ځکه دلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده او هغه څوک چې یعنی وطن کې نګدي وخت اړتیا نه وي کولای شي ټکلي هدف ته مورسیږي مسټره ډاکټره دار تر لاسه کی او په وخت سره کولای شي قبولی تر لاسه کی په وخت سره کولای شي خپل ماشيان دلته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه باید وایم چې یعنی انجونو مبارخه کی اجازه نشته کولای شي بچان دلته راولي خو یعنی تعلیم افتای روزلای شي دلته
او اریان صاحب امکانات د دېشته چې هر څوک له افغانستان ووزي کاغذ سیاسي سونځ ورته نوي اواز اقتصادي مشکل ولري او په هیوادون ته په دومره سخت ځان راورسي دلته ورته قبولي ورکي کنه دلته به ټول عمر به سر نه وشتوي
او نن سبا خو په خپم داسې وځره چې په خوانی څوګر غلي دي موږ پښتنې چې کړې دي اته کلو کې مقبولې نه ورته ورکړې دا سه به سرنويش ته ګرځدل او نننی د افغانستان وضعیت ته پکتو یعنی هیڅ ګیم بیا رد کړې نه دی به هیڅ رد کړې نه دی قبولې ورته نه ورکړې خو تر کې خاکې نه ورکړې چې ته د افغانستان ته موځې نو د زغم په نامه یو سرټیفیکټ فارس کوي او سند ورکول کیږي چې ته موږ زغمو کنه یعنی نه خطرات درته شته نه دی خپل کیس مخ ته یوړو او افغانستان وضعیت په کتو هم دلته فریګ دی
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې دوی به بیرته افغانستان ته لګي یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبر شته بیا هم خبر شته ک یو څوک لایک وي تکړه وي تعلیم یافته وي یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډول دي یو تور دی یو سپین دی تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي کته خ کار وکړای شي یا ایټول نه مهمه ژبه ده کدي زر ژبه زکړه بیا ان سند واخیستو
بیا هم امکان ولري چې وطن کې وضعیت ښه شي تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوي نه ژبه زده کوي بیا وضعیت چې بدل شي بالکل یې هم لګي.
مننه کور ودان. یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي او دغه سختې لارې چې تاسې پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلی زه هم سلبي سره چا ګنار دي کنه. نو لارې خو چې لارې کې زه خپله ومه، یعنی بیخي نهایت ستړی شوم، ځنګل کې به چې ګیر شوم بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه اروپا ټوله ماته نه کوي، نه دا چې خالي پکت ماته د وسدوی اجازه را کوي یا د کابلی را کوي، چې دا ټوله اروپا د ټول غرب ماته را کوي ځنه زما. خو بیا به چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوي راغلي و د دوی تشویق خو بعد به م ولیدو بیرته به ځانه سره تشویق کړو، بیرته به را روان شو. که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده، خو که نه په لاره کې ډېرې سختۍ دي، ډېرې سختۍ دي. نو یعنی سلبي سره زه نشم ویلی چې یا ارزي یا نه ارزي، 50-50 به ووایم.
او هلته چې بیا څوک ورسیږي، زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لرې والی او هلته لکه بیخي له صفر نه بیا ژوند پیلول، ژبه زده کړه، بیا هغې پسې کار پیدا کول، بیا په کراره کورنۍ راغوښته، دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي. په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوان زغملی شي چې بیا د دغې ټول یوازیتوب نه په یوازې ځان ووځي؟
نو په یواز ځان خو مشکله ده. دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه دغه هم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلاتو نه بیخي ککړ کیږي. دا چې موږ نوي یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو، تر اوسه داسې ستونزه نشته، خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته، رواني او دا ټینشن دا مسایل شته. نو وضعیت ده چې څوک یې د خپل فامیل نه، د خپل وطن نه جلاوي، خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې وم زما ماشومان ولیده، او اوس زما د فامیل کو شتون کی چوینی، یعنی زه خپل ډیر توفیر احساسوم، ځکه چې ما شومان به ملي خوانځي او تخراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړي وو. دلته بیا ما پښتنه ګر وګنم کولې نوې درس به مورته والو، څوګه ول نمبر، څوګ دویم نمبر، څوګ دریم نمبر. اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي، دوی ورسته روان دي. نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی، یعنی داسې جمعه باندې چې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې را تکوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تاوینه مزو یا زما بو شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخره غلې وی چې زه تر غلې وی زستا مو ملمانه خپل یعنی وو پاله ما د خبرې کوي. نو دا ډېر سخت دي، نه هیڅ رښتیا ده. ما شومان مېرمن زمو د مېرمن خو به شي زمو خلک خبرو کې نه راوړي، په دې باندې خو شرمېږي کنه. هو ولې هغه د ژوند ملګری دی، نو هغه به د ټول نمخ کې ک مور یادېږي، د مور سره په څنګ کې باید مېرمن یاد شي، ځکه چې هغه د دې پلار کور یې پری خې دی، تاسو کور درغلې دا اولادونه دي، دا تربیه ده، دا فامیل دی، دا ټول ارسور پاتې دی. هغه هلته په تشویش کې کیږي، هغه ډېر د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي. نو سفر په ټوله کې سخت دی، سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی. دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي، ژبه درغاړې ته کیږي، کور کړل درغاړې ته کیږي، دا هر څه ستا درغاړې کیږي. هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو، کور کې کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو، دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي.
مننه آریان صاحب کور ودان. زه فکر کوم چې موږ د بل ملمر ډېر زیات پته مو پات شو، بخنه غواړو چې تاسو مو امروز خبرونه کې راوخیسلې و هم پته مو پات شوې. احمد فیصل نظامی صاحب، تاسو هم ترکیه کې هستی، مینی صاحب را سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت هلته شریک کړو. که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي، لکه څنګه چې آریان صاحب وویلي په جرمني کې خدا ستونزه شته چې وخت په تیریدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي، هلته کډوال څنګه دي؟ په ځانګړي ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لرې دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ورنه افغانستان کې پاتې دي، د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنو بلمنو ته، او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول ښه اوسېږي. په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه، د اروپایي هیوادونو نه، دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری، ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصد پورې رسیږم، تر خپل منزله پورې رسیږم، که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم. کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي، دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې، او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته. ډیری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي، دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري، سیاسي مشکلات لري، نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دند ښنه کی چې خدای نه خاصه افغانستان ته ولېګل شم الته بز ما ژوند سره ولي الته بز کوم مشکلات سره مخامخ شم نو دا ستونزې په ترکیه کې ډیر ده
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي خزې راوستي وي دوی به څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولای خوانځي او تلاړ شي یا انجونی نشي کولای د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي کڅه هم په لارو کې دوی لډیر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتک خورا ډیر سخت ده خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي د ترکیه تر ورسیږي استانبول یا هم انقره ښار ته بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته د دوی ځین نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغه ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالی امکانات هغوی ته برابر کړي دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي او دلته لډیرو ګڼو مشکلات سره مخامخ وي د ځای امکانات دوی لپاره سي نه وي د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای شي روغتون ته مراجعه وکړي تر ټولو سخت خبره دغه ده ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره د ژوند خورا محدود ده کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري له دغه افغان مهاجر سره نه کوي په خاص توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده
هغه د غیر قانوني کډوال چي دي
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي ولې مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی لګنو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي زوی دلته ده کله چې دا په حق رسیږي دلته دي نه دا په ډیر زیات مشکلات باندې افغانستان ته لیکدول کی یعنی سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي هغه مجبور دي تر څو خپل شخصي او یو سیستم برابر کیا یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي یو جدي ستونزه دغه هم د چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي
نظامی صاحب دا وروستۍ پوښتنه مکرا ته ځواب کړي ډیر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیه ته درغله لو دغه لارې نه بیرته نور روپۍ هیوادونه تیزان نور سوال ساسې پان باندې تاسو هلته یاست دا وضعیت ګوري څو فیصد د دغه افغان کډوال وکول شو چې ژوندې ځان اروپا ته ورسوي تاسو داسې معلومات شته ارقام لري لاندې راته وایې
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سخت وي یعنی موږ دلته یو مخکې معلوماتي هغه شخص دلته دی او مخکې زی موږ سره په تماس کیو ولې څوک چې د افغانستان ناراضي ایران او دغه د ترکیه بارډر پاس کول دغه اوس خورا ډیر سخت ده دلته ډیر زیات افغانان زموږ اساس ووجل سول ډیره رسنیسکي کول ډیره هغه چې ندیم رسنیسکي مخکې معلومات ده دغه چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغه لارو
فکر کوم چې اړیکه مکسره پریشوه ډیره مننه کور ودان نظامی صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلی شاهد الله تاسو ته درزم روستي خبرې مو اورم دغه ټول جریان مو له هغه کډوال نه چې په افغانستان کې له افغانستان بهر یا په اروپا هیوادونو کې یا په ترکیه کې و مورید کدا راته وای روستي پیغام دی ټول ځوانانو ته څه ده غوي افغانستان دننه دی که بهر دی
پیغام خوانده ده که ده هغه چا چې څوک کولی شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولی شي ژوند کولی شي نو پاتې دي شي واقعا وطن د مور حیثیت لري په موږ ټولو حق لري خو زه بیا هم که انسان تر دې حده او تر مرۍ مجبور نه شي نو فکر نه کوم که څوک خپل راحته ژوند ځان ده خراب کړي او دا سختي دې په ځان راولي مګر بیا هم ځوانان یو مونږ د ټولنې د ملا تیر یو مونږ یو ټولنه تشکیلو مونږ باید یو بل ته ډاډ ورکو مونږ باید یو بل ته لاس ورکو
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو له تاسو ټولو اوریدونکو مننه
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته